کمپیوټر جوړ کړی. د اکساسکل کمپیوټینګ پروجیکټ وی پانې د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت AMD گری HP IBM انټل او نفټا کمپنیو ته $250 ورکړي چې په درو کلونو کې دا کمپیوټر جوړ کړي. دا شپږ کمپنۍ یوازې د حکومت په پیسو بسنه نه کوي، بلکې دوی په خپل هم په دې پروژه کې پانګونه کوي. دوی به د دې پروژې چې ټول ټال $430 میلیون پرې لګیږي په سلو کې 40 په خپله غاړه واخلي. تر دې وړاندې جاپان او چین د نړۍ تر ټولو د سترو کمپیوټرونو د جوړولو اعلان کړی و. جاپان ویلي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به د نړۍ تر ټولو غښتلی او چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 9.5 میلیارد ینه چې $130 میلیون کیږي ځانګړي کړي دي. جاپان هیله لري چې د دغه کمپیوټر سرعت به 130 پتافلاپ ته ورسیږي او د چین تر سن وی تایو لایټ به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. د جاپان دغه کمپیوټر د پروسیسورات د چین تر سنویت هایو لایت په ځلونو زیات دی. د چینایي هغه سرعت 3.9 پټافلات دی، خو جاپاني 130 پټافلات ته رسیږي. یو پټافلات په هر ثانیه کې د 1000 تریلیون برابر دی.
ستاسو له پیغامونو
جمع طول خالق ضرورت لری غریب خالق دی تنخواہ جمع کی گی نا شہیدان و مجاہدین و ورثا ہوتا
زشین پختون یم له خود څخه چې ما په 1903 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کال کې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت را کړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی رکل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
مزدوری کوئی
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقوقو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنی ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وای
دا یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې مایندې او ښوونکي پرې مورد انجون سره خبرې نه کوي او انجون لکه څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده زموږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د هایس پیل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنترسیږي د عادت موار په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو طریقه کې پاتې دي او هغه آگاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېر نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت موار په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د الکانو د نجونو لپاره موجود نه دي. پا پاک تشنابونه موجود ندی، پاک چاپیریال او خوندی چاپیریال سه انجونه پا آرام توگه خپل تکه یا خپل کوتک سلت تبدیل که از یو محیط نسته پا مکتب که زکه انجونه بانده دیر منفی اغیزه چی دینجونه پا زیری بانده او دینجونه پا خون او روزنه بانده یو منفی اغیزه چی او دیر بی بنیاد تصورات او دیر بی بنیاد معلومات هم ستسه مینده دیگو معلومات را تصویر لنده سی پا مجرد سی دینجونه اولین حیث شروع سی یا اولین عادت موار شروع سی نو مینده پلرونه پدی فکر که که سی باید دانجلی خونزی تلال نسی دیگوی به نظر وقت دی انجلی عادت موار شروع سی اغستر سانوره او واده تا چمتو ده که چیر انجونه خونزی تنزی دا پخپله یو لار خلاصه یه دی نابهنگام ودونه لپاره یا دی ودونه دی ماشوم توب پدوره که بیا پا دست وقت که سی دی انجونه اغا جسمانی او فیزیکی حالت دی امیدواری لپاره آماده نهی انجونه ودیگی او حمل اخلی سی دا پخپله پا افغانستان که یا دیموک پرتولنه که دی میندو دی مرگ و میر کچه لوڑه بیایی.
تاسو که اوس په فیلی وضعیت باندې خبرې وکړئ خو به
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزی اچي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2013 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکون کې لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمام نه کوي دا پخپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک سي د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده سي د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه سي موږ درلوده هغه دا وه سي 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره سي په ښوونځي کې مناسب شرایط نسته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکې خبر دا وه سي مخکې له دې سي د نجونو عادت ماوار شروع سي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو توتو او تکون استفاده کی. 30% نجونې له پاکو او نخی تکون استفاده کی په عادت ماوار کې. او یوازې 8% جنکې سي په لوی ښارونو کې اوسېږي هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده هغه جنکیانې له کودکسون استفاده کوي سره دواخانو یا بازارونو نه یې اخلي. هغه جنکیانې سي له تکون استفاده کوي د هغو تکو مینځل په یو نامناسب شکل دی. هغه مثلا په سیوري کې اواروي په اوبو او صابون استفاده نه کوي او توکیي نه هغه تکې او بیا په یو نامناسب چې هغه تکې ساتي په بله میاست کې له هغه نه استفاده کوي. سدا پخپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي په راتلونکي کې د ډېرو میکروبونو او د دوی د باروري صحت باندې منفي اغېزې اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره سوي دي؟
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي. هغه نجونې سي په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت کې نه ده یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی. نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل سي څنګه کولی سو سي نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي د هغو جونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ درلودو هغه دا و سي موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړ او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړ. سدا دی ډېر مهمه او ښه اغیزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل سو دوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونې سي له ښوونځیو نه بېرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په له وجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي. د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې سي د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه مونږ کار کوو، تر اوسه هغه نجونې چې د ښوونځي نه دباندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي.
تاسو څه پیغامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه میندو ته دا داسې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي، تر اوسه نجونې آماده یي دغسې یو دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخی تکه برابری که زدکل ورکیسه دو دی تکونه سرنگ استفاده او که او انجون هم دقه تکه باید پو پاک و بسر پریمینزی پلمر که وچی که او بیا یو اوتو که او بیا پاک زی